سلامونه ستړي مشهید د ماسپخین 2 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال هرکلی کوم د خبرونه مو تر ډیره د طالبانو یو کلنی کلیزي اړونده مطالبه ته ځنګړي شوې خو په پیل کې خبرونه د ملګرو ملتونو د جنسیتي مساواتو او د ښځو د پیاوړتیا د چارو ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو او انجونو له وړتیاو هیڅ استفاده نه ده شوې. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي تر هغې به افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات رانشي تر څو د دې هیواد په ورځني ژوند کې د ښځو پر مساوي ګډون بندیز لرې شوی نه وي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او انجونو د زده کړې او کار په برخو کې محدودیت تونه لګول شوې دي. ډېرې ښځو له خپلو دندو څخه وستل شوې دي او لشپګم ټولګي پورته انجونې هم له زده کړو محروم شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي روان کال په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو اړمنو خلکو سره مرستې کړې دي، خو WFP نن په یو ټویټ کې ویلي له دغو مرستو سره سره لوږه نه ده کمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هره شپه وږي ویده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د خوراکي مرستو د دوام لپاره 9.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې په ژمي کې د 300 میلیونو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا وفا وایي په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې لاړمنو بزګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرې او تخنیکي روزنې مرستې کړي تر څو د خوړو د نه خوندیتوب د بحران مخه ونیول شي. وفا په یو ټویټ کې ویلي چې غنم د افغانستان اصلي محصولات دي او د هیواد د وګړو د ټولو مصرف شاوخوا 20% جوړوي. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو او د پخوانی جمهوری نظام د پرزیدو پوره یو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپل بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړی ده. طالبانو د تیر 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، خو واکمنی تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسې په افغانستان کې ډیر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پرخېدو په حال کې دی. او د نړۍ د 2 هیوادونو له روسیې غوښتي چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له ژیروپونیژیا اټومي تاسیساتو وباسي. دغه هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې په ویب پاڼه خپره شوې ویلي ژیروپونیژیا اټومي تاسیساتو کې د روسیې پوځیانو حضور د اټومي خوندیتابه د ژمنو مخه نیسي. ژیروپونیژیا باندې چې د اروپا په کچه لوی اټومي برېښنا کوټ دی، څو موده وړاندې بمبار هم وشو چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې جدي اندېښنې وپارولې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش ویلي د ژیروپونیژیا تاسیساتو شاوخوا سیمه باید ملکی ساحه اعلان شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو د واکمنۍ د یوې کلنې کلیزې په مناسبت د طالبانو له خوا ړنګ شوي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د طالبانو د نورو مسایلو تر څنګ د بشري حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن کړي دي. د سیاسي بدلون سره جوخت زیاتره افغان خبریالانو د ځان او کورنۍ امنیت د خوندیتوب لپاره هیواد پریښی. له دې ډلې بهشتي ارغن راته د ژوند کیسه کړې ده.
خپل ملت خپل هیواد له لاسه ورکړی وي تبن ته د پخوا په شان باندې نه اوسې مایوس به وي، زړه به بیا نه غواړي چې په پخو ودرېږي، کار ته ادامه ورکړي.
د پخوانی نظام پوځیان وایي طالبانو د دوی لوړتیا او کار نه دی اخیستی.
هیڅ نو استفاده به نه د کړی د تیر نظامیانو د وړتیا او څخه یو نیم مراکز کې بعضی استادان ساتلې دي.
په تیر یو کال کې د طالبانو کړې ژمنې او د ازادۍ راډیو ځانګړی مستند چې د جمهوریت وروستۍ ورځې انځور کړې دي.
وروستۍ ورځې دي چې پر کابل درې رنګه بیرغ حاکم دي. خار خپل نسبی ګڼه ګڼه لري، خو زړونه له ویرې ډک او پر سیرو اضطراب سپې وهي.
کابل تمام کرا کرا راځي راځي را روان دي.
او د روزګان اوسیدونکو له بد اقتصادي وضعیت سره ټکوي.
ورنه
مخشتم غاری چې غاری وکړی بیا یو امانو کاته منغه نه یا په کار ځای کړم. نن د زمری اسد د میاشتې سلويشتمه چې د اگست د میاشتې له 15 سره برابر ده. په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام د پرزیدو او پر دې هیواد د طالبانو د بیا واکمنېدو یو کلن کلیزه ده. لدن څخه یو کال مخکې په همدې ورځ یعنی د 14 کال د زمری په سلويشتمه یا د 2020 کال د اگست په 15 په افغانستان کې لوی بدلون رامنځته شو. په دې ورځ طالبان چې د خپلې پخوانی واکمنۍ له نسکورېدو وروسته نږدې 40 کاله له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د ایستلو او په کابل کې د لویدیځ ملاتړ جمهوري نظام د پرزولو لپاره وسلواله مبارزه یې مخته وړه کابل ته ننوتل. پلازمینې ته د طالبانو له ننوتلو د مخه د پخواني ولسمشر اشرف غني په ګډون د دې نظام ډیرو جګپوړو چارواکو له دې هیواده په خیسپکې کړې وې. دغه بدلون پر مختلفو بڼو د افغانستان د میلیونونو وګړو پر ژوند اغیزه کړې ده. اقتصادي ستونزې تر ډیرو کورنیو پورې رسیدلې، لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې، اقتصادي فعالیتونه تر ډیره کم شوي او په ځینو هغو برخو کې چې نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو پوځي او ملکي هڅو د لوی لاستراولونو په توګه تل یادوي، لکه د ډیموکراسۍ د بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د زده کړې او په کار برخه کې د بیان او خپلواکو رسنیو او د غونډو او راټولېدو د ازادیو په برخه کې په کور دننه د عامو خلکو او ځینو جریانونو لخوا پر انتقادونو سربیره د پخواني نظام نړیوالو ملاتړو او د بشري حقونو مدافع ډلو هم د انتقاد غږونه اوچت کړي دي. د افغانستان پر نوو واکمنانو بل انتقاد چې ډېر مطرح کېږي هغه د قدرت د انحصار په برخه کې دی او طالبان تورنوي چې د ټولنې د ټولو برخو سم استازولې پکې نشته ده. دا او ځینې نور مسایل نړیوالو د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره د شرطونو په توګه وړاندې کړي دي. په افغانستان کې په تیره د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونو نړیوالو تل د یوې مهمې بریا په توګه یاد کړي دي. په دې برخه کې یوه بریا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ایجادول و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ هغه هم ړنګ کړ. خو د دې کمیسون پخواني چارواکو چې اکثره یې هواده وتلی کله نکله د همدی کمیسون له ادرسه د طالبانو پر واکمنۍ انتقادونه کوي. په دې ترڅ کې د دې کمیسون نن د طالبانو د واکمنۍ د کلیزي په مناسبت طالبانو د بشري حقوقو په نقص، د ملکی وګړو په وشلو، د بیان ازادۍ په محدودولو، د خلکو په اجباري کډوال کېدو او د اقتصادي نظام په پاشل کېدو تورن کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبان وړاند کړی او افغانستان د باندې فعالیت کوي په خپل کلنی راپور کې چنن یې خبر کړی لیکلي تیر یو کال کې د طالبان واکمنۍ په هر برخه کې د افغانانو لپاره دردناک و. د کمیسیون ویلي طالبان تیر یو کال کې ټول نړیوال بشري قوانین نقض کړي، د مخکنی حکومت نظامیان او چارواکي شکنجه کړي، وژلي او لدن دوی شړلي. همدا ډول افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د هغوی سیاسي، مدني، ټولنیز او بشري حقوقو اخیستل شوی او د بیان ازادي محدود او سانسور زیات شوی دی. طالبانو چې لوړاندې دا کمیسیون ملغا کړی په دې اړه څه نه دي ویلي، مګر وړاندې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون راپور درې برخې لري او پکې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه لیکل شوی. د 2020 کال د اگست له 15 تر نن په افغانستان کې 1540 تنه ملکیان وژل شوي او 1116 تنه ټپیان شوي. دا کمیسیون په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوي بولي او وایي سانسور زیات شوی او ډېری خبريالان بې دندې شوي دي. راپور زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې 22 خبريالان نیول شوي، 2 ټپیان شوي او 4 سیمهیز خبریالان شکنجه شوی دي. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقوقو ملغا شوی کمیسیون هم دا ډول طالبان د بشري حقوقو په نقص تورنوي وایي. واک تل رسیدو وروسته 2016 تنه د نړیوالو بشري قوانینو په ضد وژلي او ټپیان کړي. د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په دې موده کې 13 تنه چې نه ښځې هم پکې دي د طالبانو لخوا صحرایي محاکمه شوي او 15 تنه نور چې یو لس ښځې او نجونې پکې شامل دي ځان وژنه کړي. د کمیسیون وایي تیر یو کال کې طالبانو 13 تنه چې څلور خبريالان د مخکنی نظام 19 نظامیان، 21 ملکیان او ځینې نور پکې شامل دي لنیول وروسته شکنجه کړي دي او بیر طالبان د آزاد شوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له افغانستان د باندې فعالیت کوي طالبان د خلکو په اجباري کډوالۍ هم تورن کړی وای. بیا لا بیلو سیمو کې زورګونه کورنۍ په زور کډه کولو ته مجبوري کړی دي. خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د خوځو لپاره د ادارې مشري سیما باهوس د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت خبرې وینا کې ویلي د طالبانو لخوا په افغانستان کې هر ورځ او په پرله پسې توګه د خوځو د حقونو په نقص سره دوی د خوځو ونجونو د وضعیت د خرابېدو شاهدان دي. میرمن باهوس زیاته کړي طالبانو د نابرابرۍ تګلار خپل کړی او په دې سره افغانستان لنور نه دفاعی بیال کړی دی. سیما باهوس د افغان جون او خوځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول تګلاره ګواښونکي بولي او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي پرانیزي، خوځو ته کار او په سیاست کې د ګډون اجازه ورکړي او تر خواهی له خوځو سره هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي، خپلې بیانه کې طالبان په خپلو ژمنو کې په پاتې راتلو او د سختدریزې تګلارې په خپلولو تورن کړي دي، هغه تګلاره چې د دوی له آنده زیانې د افغانستان راتلونکي او افغانانو ته رسیږي.
سره له دې چې د طالبانو د بیا واکمنېدو سره د بشري حقونو خپلواک کمیسون او ځینې نورې ادارې منحل شوې دي، د دوی د بیا واکمنېدو سره جوخت ځینې خبریالان دې ته اړ شو چې هیواد پرېږدي. په دې برخه کې مو د تولونیوز پوښنه ویان دې بهشتیار غن سره مرکه کړې او هغې راته د خپل ژوند کیسه داسې بیان کړې ده.
د معمول په شان مونږ ځینې ورځې رخصتې درلودې چې په ورځ باندې زه په رخصت وم، په کور کې وم. د ورځې تقریبا لس بجې نهه نیمو تر لس بجو شاوخوا وه، زه بیرون د کور څخه وم ځکه ځینې شیان مو په کار ول. وضعیت هم د ګډوډۍ ډوب په حال کې وو، غوښتل مو ځینې شیان واخلو، خریداري وکړو د کور لپاره. و مې لیدل په خپلو سترګو باندې د ورځې شاهده وم څنګه خلک ورخطا ول، څومره په ښار کې ګډوډي وه. ځکه مونږ هیڅ چا هم بیا دوی پر راتګ باندې هیڅ چا هم فکر نه کوم چې ما په خپله دا فکر نه کوم چې وضعیت تر دې حده خراب دی چې طالبان داخل کور داخل د کابل ته راغلي یا کابل به د سقوط په حال کې. ما هم دا فکر کوم چې دوی د میدان وردګ نه شاید راغلي وي، تازه نفس نور سرتي بزي په میدان وردګ ته. وضعیت ډېر زیات خراب وو، زه ورځ د کور نه بیرون وم او په خپله دې شاهده وم چې د کابل څنګه سقوط وکړ.
بهشتې، دغه کاري ورځې په اړه راته ووایي، کله چې تاسو د سقوط په سبا ورځ باندې دفتر ته لاړئ او تاسو هغه لومړی ویاندوئ چې د یو طالب چارواکي سره مو مرکه وکړه، خپله هغه مهال تاسو خپله څه احساس کوو کله چې دوی ملت مبارکي ورکول او تاسو په داسې وضعیت کې وایي چې د دې احتمال ډېر زیات و چې کېدای شي طالبان مېرمنې پرېنږدي چې هغوی کار وکړي، دغه مهال هغه احساس کړه ته ووایي؟
تبن ته چې خپل ملت خپل هیواد ته لاسه ورکړی وي، تبن ته د پخوا په شان باندې نه اوسې، مایوس به وي، زړه به دې لوېدلی وي، زړه به دې بیا نه غواړي چې په پخو ودرېږي، کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم مجبورې د خپل خلکو د پاره، د خپل مېرمنو د پاره باید دا قدم واخلي او باید مخکې ولاړ شي. په غوړس کچا مونږه مات شوي وو، هیواد مولا سور کړای وو، په خوانی حکومت نه و، لدینه مډار درلود چې څه به کیږي، مرمنو سره دغوی حقونه څنګه کیږي، دوی به د مرمنو پاړه باندې څه وایي. تبن وضعیت مې ښه نه وو، نا امید وم، خو یو څه هیله مې دام درلوده چې کېدای شي ګوندې وضعیت بیا تغییر وکړي، ګوندې دوی مېرمنو ته څه ونه وایي، ګوندې دا زه چې راغلی یم کار کومه د دې لامل شي چې راتلونکي کې دوی ښځینو ته څه ونه وایي او دوی ته اجازه ورکړي چې کار وکړي.
بهشتي، که دا راته ووایي چې اوس مهال چیرته یاست، ژوند چارې مو څنګه پر مخ ځي، کله چې له وطن نه راوت یاست څنګه دلته ژوند کې څه مثبت تغییرات راغلي که نه؟
زه تر اوسه هم پر دویم هیواد کې یم، الله مې هم کارونه روان دي، پلوانیا کې یم، همدلته په مختلفو برخو کې مصروفه یم. که څه هم خبریالي کنه کوم، خو په یو نحوې غواړم خپلو خلکو ته چې دلته را سره دي ورته ګټه ورسوم، له دوی سره واوسیږم، له دوی نه یې واورم او خپل دردونه یو ځای سره شریک کړم.
بهشته جانې، که په لنډو کې راته ووایي، دا چې له خپل مسلکه لرې شوې په دې موده کې څه احساس کوئ، او یا د دې امکانات به درته برابر شي چې تاسو بیرته خپل مسلک ته راشئ او په دې برخه کې کار وکړئ؟
طبعاً، ما ژورنالیزم ویلی دی، له ژورنالیزم نه فارغه یم، بیا مې په ژورنالیزم کې کار کړی دی او دا زما د ډېر وړکتوب نه هیله وه چې یو ورځ د خبریاله واوسم، د سکرین پر مخ د کار وکړم، د خپلو خلکو سره د اړیکه ولرم. او د ده دپاره کوم خندون چې زما په مخ کې ول، کومې ستونزې چې زما په مخ کې وې، زه تر څنګه تیره شوم او څنګه پکې راووتم ټولنې ته. زما په کورنۍ کې زه لومړۍ ښځینه یم چې په دفتر کې کار کوم، بیا غوڅ چې په یو تلویزیون باندې کار کوي، ته باندې غو پر وړاندې باندې ډېر زیات خندونه، خپل قلم خپل قلم لرو خپل لیکنه لرو لیکو خپل دردونه پکې وایو. زه د ژورنالیزم یا خپل مسلک نه لری شوی یم، درد لرم. دا به وګورو د راتلونکي دپاره چې زه بیا کولی شم پر سکرین راشم او کار وکړم کنه. دا به وخت ته پرېږدو.
د ټلو نیوز په خانه بیان د بهشتار غند و چې د خپل ژوند کیسې راته کوله.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګول نن د شنبه کال پوره شو. طالبانو پر افغانستان د ولکې د ټینګول سره د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه اړنګ کړل او وی ویل چې په خپل لوکي کې به دوی ته زاین ورکوي. ازموږ همکار له پخوانی پوزي جنرال عبدالرو فروزګانی د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبان د پخوانی پوزیانو له تجربې استفادې ته حاضر شوي او کنه.
طالبان د یو کال پرسو دوی صرف د پنامه یو نیم کې چیرې د کمپیوټر او د سیدایداری بخش د پاره ساتلی، ځکه دوی مسلکی خلک نه لري نو هیڅ نو استفاده دوی نه د کړې د چیر نظامیانو د ورچا او څخه یو نیم مراکز کې بعضی استادان ساتلی دي او نور سیستم په کم شکل چې مخکې تلې په هغه شکل مختنه دي تقریبا د رکوت سره مخ دی دغه مده کې.
بل ورزګانی صاحب، که سړی په مجموع کې د وضعیت ته کتنه وکړي په افغانستان کې د نظامونو له بدلون سره یا دغه سی لوی او تغیرات سره، ولې همیشه د افغانستان ملي پاوز رنګیږي او د پولیسو تشکیلاتو ته زیان رسیږي؟ حال دا چې یا تا په وروسته پاتو افریقایي هیوادونو کې هم دغه سی لوی تحولات راځي خو دغه تشکیلات په خپل حال پاتې وي، په افغانستان کې ولې کیسه سرچپه ده؟
د څلور څلوېښت کاله کېږي چې د غرب د اهداف او د پاکستان د مداخلې ښکار یو. متاسفانه د زموږ ګرچې مفانانو په ډېر مقدس هدف باندې دوی جهاد پیل کړ، ولې دغه جهاد ابتدا سه داسې پروژه وه. که تاسو د بل کلینټن او مثلا پرویز مشرف و د بېنظیر او د دوی مصاحبې وګورئ، تاسو د دې جګړې یا د دې جهاد په پروژه یواله باندې پوهیږي. متاسفانه دغه کم جنگ چې پر مشتمل شوی دی، د دې جنگو پاکستان په لاس کې و، د دوی سوق اداره او د دوی اهداف پلی شوی دی. نو پاکستان همیشه دا غوښتي دي چې د دوی اهداف دا و چې زموږ وردو لمن د یوسي زموږ مسله قواره ونړي، زموږ نظامونه را ونړي، زموږ ملي ګټ را زیانمن کړي. چې دغه دوه درې مرحلې چې اول ځل مجاهدین رااله، بیا چې کله مجاهدینو غوښتل چې دوی نظام جوړ کړي هغه هم پرې نه شول، او بیا چې مثلا طالبان په بل دور رااله هم دوی دلته په پخوانی جمهور رئیس ډاکټر صاحب نجیب الله په شهید کې دا ټول برنامه د ایسای او جنرال احمد ګل خپل راغلی او هغه برنامه تاسو تعقیب کړی دی او ریډل مودې د خپل امریکایي ژورنالیستانو د غوډې استخبارات څخه دا خبرې لیکسوي دي. د دې ځل هم کله طالبان رااله دغه د دوهې برنامه چې څنګه مخته ولاړه، په دې کې چې رښتیا شي ډېر پورته لاس خپل ایسای درلودې او د امریکا او طالب ترمنځ وساتت اصلا ایسای وکي، نو ایسای هیڅ کله نه غواړي چې موږ دلته یو په ټول افغانستان دلته موجود دی. هغه د دوی منظمه یا مدونه ستراتیژي ده چې دلته باید یو ضعیف افغانستان شو ولاړ افغانستان نه دی په کار. دلته مسله قوا په څنګه چې دوی خارج نه خوري یا ویره جن لري په هغه شکل دوی نه غواړي، نو دوی د دوه ځله زموږ منظمه مسله قوا کله د طالب په موټو کله د مجاهدینو په موټو را لمنځه یوړل.
عبدالرو فروزګانی او شی د پخوانی پوزیانو پر ستونزې خبرې کولې. اوس به همور شو روزګان ته د روزګان اوسیدونکو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي اقتصاد د پخوا په پرتله نوې سلنه ضعیفه شوی او کورونه کې دومره څه نه لري چې وی خوري. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي د کار نشټوالی، د توکو لوړ قیمتونه، ورستي سیلابونه او وچکالۍ هغه څه دي چې د دوی پر ژوند زیات اغیز کړی دي. یاد خلک پر افغانستان له واکمن څخه غوښتنه کوي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای د کاری بوختیا نشټوالی او د خوراکي توکو لوړو نرخونو اندیشمن کړي دي او په سخت غربت کې ژوند کوي. امینه سادیا او رحمت الله چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو دي، ازادي راډیو ته د خپل ستړي ژوند په اړه داسې وویل.
اته ورځې نه ورځې کې بیا ورنه مخشتم غاړو چې غاړو کړل بیا غا یو امانه او کاته مانه غنه په کار زړه کړم ملاله ته په کار زړه کړم زه به دوی په نام نه کما ته چې تا ما تر کړی
د کور کې نه پر درځل نه د جون خمار شدی په خدای دې دې ته مجبور کړی ما وروره چې څنګه خپل ځان خپل یان مړ کم
دا مې د کور ما شدی څو نور ما چې ما په خونه کې بنجان کم زه ځنی وف سم د دې ما شم پاته دې ودا سره ګرمې ته ته نه نس چې وخرې او پچ
د دغه ولایت اوسیدونکو پر افغانستان له واکمنو طالبانو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د بیوزلی یا وزګاری د کچې د راټیټولو په پار دی په هیواد کې د روان بشری ناورین مخه ونسی. د ترینکوټ ښار درې اوسیدونکو الاده د سامیا او د محمد ازادي راډیو ته داسې وویل.
زه څوک نش کوم، زه نه مټل ګاټ غلا نه کوم، بل غلا نه کوم، او چې زه مجبور اوسم ستا په جو کې لس روپۍ زه نه در پېدم.
ښه وساله کله مړه کده ما یې ما پر اوبو باندې ډوډۍ باندې څه نه ولیدې، پر زبل پر سړه پر تا باندې څه نه ولیدې. بالا دا ژوند
نه دی، څه غربت کې ژوند کې بیچارهګان چې دسی بیکاری ده چې نه په زرنج روپۍ برابر ول کېږي نه پر روزانه. زه څه د څو کس په دوس کسبه یاوه یاوه توا د 500 روپۍ روزانه لري.
بلخوا بیا پر اورزګان واکمن هم د غستون زمني خوای چې په دغه ولایت کې به د قانونو په استخراج سره خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د اورزګان ولایت مرسیال ولی حکمت الله مزمل ازادي راډیو ته وویل.
ولی صاحب له د امیر المؤمنین سیف صاحب سره لیدلې و او هغه پر د معدن باندې خبره سره کوي. معدن چې تقریبا پلازموس د ملت معدن استخراج ته اجازه دی وسی په هغه کې دی ویلا صاحب ډیر څه نن په کار کې راځي.
د اورزګان ولایت مرسیال والی د غراز زیاتوی چې اوس مهالې د دغه ولایت یو شمیر ولسوالۍ ته لسګونه ټنه غنم لیږلې چې هلته به خلکو ته د کار په مقابل کې ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وقت د طالبانو لرسیدو وروسته د ډلې د سرتاسري امنیت، اقتصادي خپلواکۍ، بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو حقوقو ته د احترام او د ټولنیز ثبات دروستلو لپاره پرلپسې ژمنې کړې دي. خو ښکاري چې په دې څلورو برخو کې د افغانستان د اوسنۍ واکمنو د ژمنو عملي کېدل تر پښتنو او نیوکو لاندې دي. د امید زهرمل په دې راپور کې په دې اړه د منتقدینو دلایل او د طالبانو ژمنې او ځوابونه راخیستل شوي دي.
کوم امنیت چې اوس راغلی د پتیرو څلوېښت کلونو کې په مثال نه لري. طبعاً افغانستان
د طالبانو تر ټولو مهمه ژمنه او دعوه همدا ده په افغانستان کې د سرتاسري امنیت راوستل. خو د 2020 کال د اګست له شپږویشتمې تر ننه کندوز، کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات او د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه د داعش ډلې د خونړیو ځانمرګو بریدونو شاهد وو. د بیلګې په توګه د 2020 کال اګست په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر برید شي پکې یو سل اویا تنه ووژل شول او یو سل 500 نور ټپیان شول. د اکتوبر په درېمه د کابل په عیدګاه کې د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې په مراسمو ځانمرګې برید شي، اته تنه پکې ووژل شول او 500 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 15مه د کندوز په سید آباد جمعات ځانمرګې برید شي پکې 500 تنه ووژل شول او نږدې سل نور ټپیان شول. د نوومبر په 2مه په کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون وسلوال برید شي پکې 25 تنه ووژل شول او لسګونه نور پیان شول. که څه هم طالبانو لومړیو کې داوه کوله چې لای واکمنی نوی د وروسته به هر څه سم شي، خو د داعش د بریدونو لړۍ تر 2022 کال هم ورسید او په مزار شریف، کندوز او کابل کې په جماعتونو، خانقاه او ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو بریدونه د یادونه دي چې په دې بریدونو کې هم لسګونه کسان ټپیان او وژل شول. تر دې چې داعش د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه هم په نخښه کړه. که څه هم د دې غونډې لپاره طالبانو په لویه کچه امنیتي تدابیر نیولي وو، خو بیا هم داعش وسوالو ډېر نږدې ځان ور رسولی وو. د پیښو ته په کتو د امنیتي مسایلو کارپو بشیر صافی وای د طالبانو واکمنی په امنیتي برخه کې لولویو ننګونو سره مخ ده.
منګورو د داعش فعالیتونه دي، د نور ډلې دي چې د طالبانو پر ضد وسواله مبارزه کوي. همدارنګه د تیرو څو وختونو راهیسې د سلفي علماو پر ضد چې کوم هدفي وجنې دي، دا هم که طالبان نه کوي داعش تر اوسه پړه په غاړه نه ده اخیستلې.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې ټولو خبرو سره سره بیا هم ټینګار کوي چې ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت دی.
ټول افغانان آرام ساغ دي، که ښار دی، که اطراف دی، که کلی دی، که ولسوالۍ ده،
په آرام کې ژوند کوي.
د جمهوریت نظام پر مهال هم داعش وسلوالې ډلې وخت په وخت بریدونه کول، خو امنیتي وضعیت ځکه خنو چې د افغانستان اوسنۍ واکمنانو ټوپک پوګه کړی وو، او تر خوای په افغانستان کې د ډیرو ځانمرګو وسلوالو بریدونو چاودنو او هدفي وژنو مسؤلیت هم دوی مانه. خو اوس له داعش پرته د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک په نوم دوو ډلو هم ټوپک پورته کړی او د جګړې سنګرونه ګرم ساتلی. د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا عمومي بخنه هم تر پوښتنې لاندې ده. د چنګاښ په 9 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل راپور کې ولیکل، د 2020 کال د اګست له نیمایي څخه بیا د 2022 کال د جون تر 15 په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د مخکنی حکومت 168 امنیتي سرتیري او حکومتي چارواکي وژل شوي او 103 نور نیول شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هم د لندۍ په 9 یو راپور کې ولیکل، طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په 4 ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر 100 زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تریتم کړي دي. د بیان ازادي محدودیت، د خبريالانو نیول او زنداني کول او تر خوای اطلاعاتو ته کم لاسرسي، هغه څه دي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې راوستي. اقتصادی وضعیت
افغانستان کې اقتصاد بیخي خراب ده، بیکاری بیخي زیاته ده، ډیر خلک د
سفی اولاد هرات اوسیدونکو لري او وخت د طالبانو له رسیدو سره د خلکو روان بد وضعیت بیانوي. په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورین په اړه په نړیواله کچه هم اندېښنې مطرح دي. تر دې چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین په اړه خبرداري ورکړي، چنګاخ په 3 د سره سلیم نړیواله کمیټې په یو راپور کې ولیکل، خراب اقتصادي وضعیت د افغانانو په ژوند بد اغیز کړي او همدا اوس د دې هواد لنیمای زیات وګړي لولوي بشري ناورین سره مخ دي او بیرانه یې مرستو ده اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ویلی وو 22 میلیونه افغانان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او تر خوای 1.5 میلیونه خوارځواکي ځپلي چې له دې شمیره 3 میلیونه ماشومان دي. له خراب اقتصادي وضعیت سره سره په افغانستان کې د خوړو او سون توکو بیې هم پورته تللي او د سره سلیب د نړیوال کمیټې د راپور پر بنسټ د 2020 کال د جولای رئیس په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې له 55 سلنې لوړې شوې دي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي د طالبانو له راتګ سره سم بیروزګاری زیاته او خلک له مالی پلوه ډیر وځپل شول.
طالبان ونه توانېدل شي یو واحد کس په خپل ټول تحریک کې، په خپل ټول وسنی دولت کې را مخ تکړي او هغه د اقتصاد یا نورو تخنیکی مسایلو په حق له یو پیراګراف خبرې وکړي. حکومت او دولتداری دا د خوبونو په ناستو په پلویلو خبرو یا په کاپي سوي خبرو باندې نه کیږي.
خو د طالبانو د حکومت ویان څه به هلا مجاهد بیا وایي دوی د اقتصادي خوځښت لپاره په زیربنایي کارونو کار کوي.
سمې امارت اخته د سلپنیار د اقتصادي رغونې لپاره اساسي کار وو، مثلا پلویو پروژو باندې کار.
خو طالبانو د ټاپي او کاسازر پروژو په برخه کې له ترکمنستان او تاجکستان سره د غونډو او د قانون د استخراج پرته د افغانستان د اقتصادي خوځښت لپاره کوم بنسټیز کار نه دی کړی. هغه پروژې چې د جمهوریت نظام پر مهال له اتیا سلنې زیاتې تخنیکي او لوجستیکي کارونه بشپړ شوي وو. د دې ترڅنګ طالبانو د مخکنی جمهوریت نظام اداري سیستم کاپي کړی او له اقتصادي غونډو نیولې تر اداري جوړښتونو ټولې چارې هماغه ډول مخکې وړي. ټولنیز ثبات طالبان پر دې هم تورندې چې تر اوسه د قومي جوړښت پر بنسټ په خپلو ادارو کې نورو قومونو او خوځو ته ونډه نه ده ورکړې. د طالبانو په اوسنۍ اداره کې یوازې یو تاجک وزیر شته چې هغه هم د طالبانو پلوی ګڼل کیږي. همدا ډول پر طالبانو نیوکه ده چې تخنیکي او مسلکي ادارې خپل پلویانو ته سپارلې چې یوازې ملایان دي. طالبان وان د ډیری وزارتونو د مسلکي او تخنیکی معینانو په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د روغتیا، مخابراتو، خار جوړونې، کلیو پراختیا، مستوفیت او نورو مسلکي ریاستونو ته هم ملایان معرفي کړي او د مخکنی جمهوریت نظام مسلکی معینانو رئیسانی ګوخه کړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ و او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې ورځ به راتلونکي وي او بیرته به طالبان بیرته د واک ترلاسه کوي او نظام بڑانګي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلن لاسترونه لاس ورکړلې. زه خپل شخصا یو کال کې چې بیکاره یم، خپل وظیفه مې لاس ورکړه. همداسې اکثریت خلکو خپل دندې لاس ورکړین، بنسټونه مو نړیدل، ټول هر څه مو لاس ورکړل. نو دې ورځ ته د یوې تھوري ورځې په نامه موږ نوم ورکولای شو.
د اگست 15 د افغانستان او افغانانو لپاره د یو ستر تاریخي بدلون ورځ ده. په همدغه نیټه د افغانستان مخکنیو واکمنانو د نړیوال ملاتړ له لاسه ورکول وروسته د پرمختګ شل کلن مزل ته د پای ټکی کیښود او دغه هیواد ولسې له یو دنیا ارمانونو سره پر ځای پرېښود. دوی لا هم له دغې ورځې ناوړه خاطرې لري. په افغانستان کې د جمهوریت سقوط او طالبانو بیا واکمنېدو له امله په هیواد کې د پرمختګ څرخ لا حرکت پاتې شو. سلګونه زره افغانان کډوالۍ ته رسول.
تیر کال همدا وخت
جمهوریت نظام سقوط سو او تدیره پوری د افغانانو اندښنې په همدې باندې وي چې د ښځو حقوق همدارنګ ملي سرود او ملي بیرغ او تدیره پوری د دې پر وړاندې به طالب نظام څه دریس غوره کوي. ځینې شیان محوصل او د اکثر افغانانو اندښنې په همدې باندې وي. خو د دې تر څنګ امنیت راغی، جګړه ختمه شوه او هغه کسان چې پخوا خپل کلي ته او کور ته تللی نه سول اوس آزادانه ګرځېدای شي.
د کابل په وخت څلور نیمه بجې شوې. د خبرونې په دویمه برخه کې د ازادي راډیو ځانګړی مستند چې د جمهوریت د سقوط په وروستۍ ورځو راڅرخي درته لرو، خو لږې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د جنسیتي مساواتو او د ښځو د پیاوړتیا د چارو ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو او انجونو له وړتیا هیڅ استفاده نه ده شوې. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي تر هغې به افغانستان تلپاتې سولې او ثبات ونه رسیږي تر څو د دې هیواد په ورځني ژوند کې د ښځو پر مساوي ګډون بندیز نه ویل را شوی. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه لګول شوي دي. ډېری ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو محروم شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای روان کال په افغانستان کې لیوش میلیونو زیاتو اړمنو خلکو سره مرستې کړې دي. خو ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ویلي چې له دغه مرستو سره سره لوږه نه ده کمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږي ویده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د خوراکي مرستو د دوام لپاره 6.9 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې په ژمي کې د 13 میلیونو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای وای په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې لاړمنو بزګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرې او تخنیکي روزنې مرستې کړي تر څو د خوړو د نه خوندیتوب د بحران مخه ونیول شي. اف ای پی یو ټویټ کې ویلي چې غنم د افغانستان اصلي محصولات دي او د دې هیواد د وګړو د ټول مصرف شاوخوا 70% جوړوي. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخوانی جمهوری نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپل بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، خو واکمنې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. او د نړۍ 24 هیوادونو له روسیې غوښتي چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له ژیروپریژیا اټومي تاسیساتو وباسي. دغه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر وېبپاڼه خپره شوې ویلي، ژیروپریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسیې پوځیانو حضور د اټومي خوندیتابه د ژمنو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي د ژیروپریژیا تاسیساتو شاوخوا سیمه باید ملکي ساحه اعلان شي.
ورسته یو ورځ دی چې پر کابل درې رنګه بیرغ حاکم دی. خار خپل نسبی ګڼه ګڼه لري، کوزړونه له ویرې ډک او پر سیرو استراب سپې وهي.
کابل ته هم کرا کرا راځي راځي را روان دي. موږ هم په ډار کې یو، تشویش کې یو، او امکان لري سي راسي. او داسې ولایتونه رات برات سے سقوط کوي، بې صورت موږ هم نه پیږو.
رسنۍ پر لپسې د کلیو لویو خارونو او بل اخره دا ولایتونو د سقوط خبرونه خبروي.
ان شاء الله واپس پاس میګرم.
خپل ورپول امنیتی چارواکي لا هم غواړي وخی چی هر څه په کابو کې دي.
وزارت دفاع او داخله او امنیت ملی کار میکنن کی وضعیت مهار کنه او وساحات کی از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالبا گرفته، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای از این را میکنن که حاکمیت نی، تعمیرها را گرفته باشه، اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم.
په ځینو ولایتونو کې بیا توده جګړه روانه ده او د طالبانو پرمختګ دوام لري. زرګونه کسان له لوی خارونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه کډه کیږي.
طالبان په کلو باندې را د قشانت او د جنگ او د غی شیرو کو زمو ما وړه ماشوم لور او وکاله ناغتلی و د سارات اوتی و هغه په غډه زو دغه کې موږ نه د قشان پات شو هیڅ پاتې وسپوري نه لګی ناغه ماشوم بمړی ژوندۍ به هیڅ پاتې نه لګی وسپوري.
لسکو نظر کسان په دې هله چې کابل به سقوط و نه کړی پلازمینه ته مخه کړ.
جای ما را طالب گرفت، طالب اینم تو ما را آورا و در بدر کرد، خاک بسر کرد، اینم رقم کرد. ما خواهی نقد زیر جنگ ماندیم، در زیر زد خورد ماندیم. ما را همه جای در داد دیگه کرد، اینم بانس یک سر خواهی گرفته برامدیم، اینم یک تگریگه که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم، دیگه چیز خانه آورد.
دا جګړي لومړی کرخو ته د اکمالاتو او پوځي مهماتو له نرسیدو شکایتونه په زیاتی دودی. په ځینو سیمو کې د طالبانو ضد ځواکونه له جګړې لاس اخلي. پخوانیو جهادي مشرانو چې ځینو یې کلونه وسله نه ده پوګه کړې او د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي تللي، د طالب ځواکونو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ.
صدها نفر مسلر دیدیم و دیروز تا اکنون هزارها نفر جمع شد. اکنون هم به شما اطمینان بدیم که به زودی تا شام ما و جبهات میریم و بیاری خداوند وضعیت تغییر میدیم.
اسارت را نمیخوایم مگر اینی که زخمی شیم فایر نداریم ما را بگیرن و یا مرنیم و مطلق خلاص شد و ما را دزگیر بکنن، در غیر او در دست امسلا باشه و زنده باشیم و افراد ما در کنار ما بوده باشه، هیچ قدرت نیست که ما را زنده بگیره. شهادت افتخار ماست. ما نمیخواییم که پیش کامالی تو به شما ایستاد شیم در عالم اسارت باید با گردن پد حرفی بزنیم. ما میخواییم با افتخار و سر بلند زندگی بکنیم، با نوم افتخار کشته شیم به سر زمین.
لا بله خواه، د 2000 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې لګ تر لګه یو ماده پر ځای ده او له افغانستان څخه د ناټو د پوځیانو وتل پیل شوې دي. په اصل کې له افغانستان څخه د ناټو د ورستي سرتیري وتلو ته ورځې پاتې دي او طالبان بیا ځلي واک ته د رسیدو لپاره شیبې شمیري. دا جګړې په ډګر کې د افغانستان جمهوریت دولت پر لپسې سیمې له لاسه ورکوي او هغه څه چې ولسی پاتونونه بلل کېدل یو په بل پسې نړیږي. که څه هم د ډیرو ولسوالیو پراخې سیمې او یو شمېر ښارونه د طالبانو په واک کې وو، خو د مهمو ولایتونو د مرکزونو سقوط د اګست له شپږمې پیل شو. د اګست په شپږمه د طالبانو سپین بیرغ د نیمروز په مرکز زرنج کې پورته شو. یوه ورځ وروسته د اګست په اومه په شمال کې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان د طالبانو لاس ته ولوېد. د اګست په اتمه طالبانو د درې ولایتونو سرپل، کندوز او تخار په مرکزونو کې خپل بیرغونه پورته کړل. د سمنګان مرکز د ایبک ښار د اګست په نهمه طالبانو ونیو. د بغلان ولایت چې په ځینو برخو کې مخکې طالبان واکمن وو، د اګست په لسمه یې پر مرکز هم طالبان واکمن شول. د بدخشان زیاتې ولسوالۍ له میاشتو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو د اګست په یولسمه د طالبانو سپین بیرغ د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار پورته شو. د اګست په دولسمه طالبانو هم په غور او هم په غزنی کې د واکمنېدو اعلان وکړ. په جنوب او لویدیځ کې د مهمو ولایتونو مرکزونه کندهار، لشکرګا او هرات خارونه د اګست په 14مه د طالبانو لاس ته ولویدل. د کابل سکوت ته یوازې وورس پاتې و چې د طالبانو سپین بیرغ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف، د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم او د فاریاب په مرکز میمنی هم پورته شو. په ختیځ کې د پروت ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار هم د اګست میاشتې په 15مه د دولتي ځواکونو له مقاومت پرته د طالبانو لاس ته ولوید. د افغانستان پلازمینه کابل اوس له درې لورو څخه د سپینو بیرغونو په محاصره کې و.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا آزادي راډیو ده. نن یک شنبه د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 13مه او د 2021 میلادي کال د اګست 15مه ده. پرون مزار شریف او نن جلال آباد دو مهم ښارونه د طالبانو لخوا نیول شوي.
کابل د اګست 15مه په سهار د ولایتونو پر لپسې سقوط په ځانګړې توګه د ننګرهار هغه په خار کې انګازی خبرې کړې او خلک ورختا دي. که څه هم یوه ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وینا کې هڅه وکړه چې د کابل استوګن ارامۍ ته راوبولي.
در حالی که می دانم که از حال و آینده ایتان نگران استید، برای تان اطمینان می دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد.
پر دې سربیره یوې ډلې د کابل هوایی ډګر لاره نیولې څو هیواد خوشې کړي. یوه بله ډله بیا د خصوصي بانکونو په دروازو کې ولاړ دي او خپلې پیسې غواړي. په سیاسي کړیو کې لا هم د هیلې سترګې دوهې ته دي. روایت دا دی پریکړه شوې وه چې طالبان به کابل ته ننوځي او په قطر کې د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ به راتلونکی حکومت جوړیږي.
موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت، حکومت دکتر اشرف غنی، به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره.
مونگ پا آغا و رز بنده ده دی امادگی در لودله چه لارد شد و هیتا زخپلا ده ده حیات برخوام رئیس جمهور ما تا یو ده نور و دوستانو چه را سره و چه تلل با وظیفه را سپارلی و چه باید ده طالبانو سره مذاکره و که ترچو یو سلامت امیزه او داسی یو پروسه ده انتقال ده پاروارو پا کارو چه و چه پاگی که ده افغانستان او د افغانستان د ولس ګډ خوندې وي.
طالبان د کابل په دروازو کې ولاړ دي. په خار کې ورختای تر پوخا زیاته شو. په ولایتونو کې هغه څه چې ولسی پاتونونه بلل کېدل خوار واره شوی. د دې پاتونونو مشان چې د مقاومت سینې ډبولې یا له افغانستان څخه وتلی او یا هم د طالبان لاسته ورکلی. د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس په چټکۍ نړیږي. خلورپوری پوزی و امنیتی چارواکی پا طولنیز شبکو که سرگندیگی او حد سکوی چه پا کابل که دا رامنست شوی گردوڑی مخبونی سی
قسمی که همه شما دا جلیان هستین. دیروز رئیس صاحب جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگای افغانستان داشت. در اون مجلس همه صلاحیت ها را به اونا واگذار کرد تا یک هیئت که قرار از فردا برند به دوحه در روز روی مسئله افغانستان به یک توافق برسند.
دخار مسئولیت تضمین ده به خار حمله نکیگی و لوی خار کابل توافق داده چه ده با پا مسلمت همیزه توگه دی و بری داری تر مشره لاندی با انشالله ده قدرت انتقالیگی نور د ښار امن زموږ مسولیت ته په ټول قوت به ساتو.
ټول له ارګ څخه د یو خبر د اوریدو په تمه دي، خو نه له ولسمشر غني کوم احوال شته او نه هم له لومړي مرستیال امرالله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف و. بالاخره د ملي پخلاینې د شورا د رئیس د فیسبوک له پاڼې دا پیغام خپور شو او په دې اړه یې ټولو ناباوریو ته د پای ټکی کېښود.
وایي چې رئیس جمهور پیشین افغانستان را ترک کرد و کشور و ملت را در توی رگالت قرار داد. خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواد کرده. بازم صبر و سلمندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی سلامیز مردم افغانستان پیدا شد.
ولسمشر غنی له افغانستان څخه وتل. دا طالبانو ځواکونه خار ته ننوتی وو او د کابل په خار کې د خورو ورو ډزو غږونه اوریدل کېدل. څو ساعته وروسته د الجزیرې خبری شبکې څخه دا تصویرونه خپاره شول او پر کابل په بشپړ توګه د طالبانو په بیا ځلی واکمنۍ د تایید مهر ولګاوه.
رئیس جمهور ولاړ په دوه هلیکوپټرو کې له هیواد نه بهر او کرزی صاحب له ما سره تماس ونیول. یو له دفتر نه سي ارګ مه پرېږدي. خدای نه خواسته دلته ځینې خلک د طالب په نامو داخل نه سي او چور نه سي غارت نه سي. خوشبخت نه سي داسې کار ونه سو. بعد د تماسونه له مولوي صاحب سره زر عالم له دې سره یو ځای او فعلا موږ د ګلخانې په ماڼۍ کې یو سي تاسو ویني. دوی ته ارکلای وایم او مبارکي هم ورته وایم.
هغه پښتنه چې یو کال وروسته اوس هم پرې بحثونه کیږي دا ده چې ولې ولسمشر غنی له افغانستان څخه ووت او ولې واک په سوله ییز ډول طالبانو ته ونه سپاره. دې پښتنې ته بیلابیل ځوابونه ویل شوي، خو هغه ځواب چې خپله ولسمشر غنی پر خپله فیسبوک پاڼه د اګست پر 13 مخبور کړ دا
وو: که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو ور بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار زراول شوی وای او یو لویه شرناک تاریخ فاجعه به بیا تکرار شوی وای. تاسو ته معلوم ده زه د عزتمند مرګ نه ډارېږم او نه ویډار سویم، اما د افغانستان بې عزتي د ما د منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبورم له افغانستانه وویستل شوم تر څو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا. یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای په حقارت ځوړندېدلو مخنیوی وشي.
میاشتې وروسته د افغانستان د ملي امنیت پوخانی سلاکار حمدالله محب چې اشرف غنی ته یو ډیر نږدې کس و او له غنی سره یو ځای له افغانستان ووت، ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ورته ځواب وړاندې کړ.
تبدیلیدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نور دوستانو د نورو سقوطونو را سره شریک کړي وو موږ لوستلي وو، تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی او داسې خطرات به مخې ته کی چې د افغانستان لپاره به نور هم درداورد اوسیږي. نو ډیر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي.
خو زلمی خلیلزاد چې هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و تازه یې ازادي راډیو ته وویل
که چرا داکتر اشرف غنی رفت به جایی که موافقه را عملی بکنه هیئت بیایه. این یک سوال است که متوجه از اوناست. باز هم میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود، اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ یک سوال است که میشد که اگر تقاضای کمک میکرد روی از او فکر میشد. سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد؟ چرا جنگ نکردن؟
د طالبانو روایت بیا ده چې د دوی وسلوال په کابل کې درامنسته شوی امنیتی تشې د ډکول لپاره کابل ته ننوتل.
24 اسد بود. از صبح ما آگاه شدیم، صبح یک اعلامیه را هم پخش کردیم که ورخطایی ایجاد نشه در صفوف نظامی دشمن و یک ثبات باشه، ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و گپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته، عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم.
د افغانستان د پلازمینې واټونه یو ځل بیا د نویمې میلادي لسیزې د دویمې نمایي په څیر د طالبانو سپینو بیرغونه ونیول. طالب ځواکونه ټولو دولتي ادارو ته ننوتل. د ښار واټونه د هغو نظامي ګاډو د ګزمو شاهدان و چې طالبانو د پخوانیو افغان نظامیانو څخه ولجه کړي وو. هلته چې تر حد زیاته ګڼه ګوڼه ده هغه د کابل هوایي ډګر دی چې د حامد کرزي په هوایي ډګر نومول شوی. د ناټو ځواکونه د نورو هیوادونو وګړي او ډیپلوماټان له همدې ځایه له افغانستان څخه وځي. لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې وه چې هغه افغانان به چې له دوی سره کار کړي او ژوندې خطر کې دی له افغانستان څخه وباسي. لسګونه زره افغانان د هیواد د پریښودلو په موخه د کابل د هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول شوي. دا د 2020 کال د اګست میاشتې یوه له بوګنوونکو شیبو څخه ده چې په ذهنونو کې حک شوې ده. هغه کسان چې د دې الوتکې تر وزرونو لاندې او د الوتکې انجن ته نږدې ځای نیولی د خپل ژوند وروستۍ شیبې تجربه کوي. وسم د هوایی ډګر د دروازو تر شا زیاته ګڼه ګوڼه څو ځلی ګڼو پر لپسې ډزو خلک یو څه خواره کړل خو بیا هم ګڼه ګوڼه کمه نه شوه. د امریکا دولت هوایی ډګر ته نږدې د یو تروریستي احتمالي برید خبرداری ورکړ خو ډیرو کمو خلکو دا خبرداری جدي وګاڼه. بلاخره په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو خونړی برید د اګست په 26مه همدې ځای کې وشو. رسمی شمیرو ویل چې څه د پاسه 130 کسه د دیارلس امریکایي پوځیانو په شمول په دغه برید کې ووژل شو. د داعش ډلې د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. درې ورځې وروسته د اګست په 29مه کابل کې یو بل ناورین رامنځته شو. یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې کابل هوایي ډګر ته نږدې یو کور په نښه کړ چې په نتیجه کې د وو کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. پیل کې امریکایي چارواکو وویل چې د داعش ډلې جنګیالي له منځه وړي. وروسته د امریکا د دفاع وزارت ومنله چې دا یوه تېروتنه وه او وژل شوي کسان ټول ولسي خلک.
That the strike was a tragic mistake.
امریکای چارواکو دا هم ویل چې دوی چمتو دي چې د قربانیانو د کورنۍ پاتې غړو ته تاوان ورکړي. کابل دولس وروسته یو ځل بیا د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ د یو لوی سیاسي بدلون سره مخامخ. دغه خار دومره ژر د طالبانو لاس ته ولوي چې خپل دوی هم تصور نه وکړي.
هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیاب کیږو.
د طالبانو چارواکو د یو حکومت د جوړولو په سر په خپلو کې د جوړجاړي خبرې کولې. بلخوا پوځي الوتکو د ناټو سرتیری او افغانان له هیواده بهر لیږدول. تر دې چې د اګست 1 ورسېدله او وروسته امریکایي پوځي هم په دې ورځ د کابل هوایي ډګر څخه ووت. هغه څه چې د طالبانو لپاره یو لوی بریا وګڼل شو.
موږ هغه ځای ته داخل شو. الحمدلله دا د بدرې لشکر د استقلالي کندت ملګری دی. الحمدلله
طالبانو له پنشیر درې پرته تقریبا په ټول افغانستان ولکا ټینګه کړې وه.
ما تک تک ما از پنشیر از خاک از کل افغانستان بسته ما دفاع میکنیم. برای همیش دفاع کردیم در دوره روسا، در دوره انگلیسا، در دوره او دوره طالبا، در حال اما از کل افغانستان دفاع میکنیم، دفاع کرده بودیم، دفاع میکنیم.
خو طالبانو در درنو عملیاتو لاری بالاخره در سپتمبر پشپگمه خپل سپین بیرغ در پنشیر ولایت په مرکز هم پورته کرد. سربیره پر دې هم د احمد مسعود په مشه د ملي مقاومت جبهه په نوم ډلې چې ریکی بریدونه پایته ونه رسیدل او تر اوسه هم د دې ډلې او طالبانو ترمنځ په پنشیر او بغلان کې د نخټو خبرونه خبري. په کابل باندې د طالبانو بیا واکمنیدو سره خزی له کار او تعلیم څخه مالی شو. اقتصاد داسې رکود سره مخ شو چې په تیرو شلو کلونو کې یې ساره نه و. ټولنیز ازادي او درسنوي فعالیتونه محدود شو. کابل کې خزو لاریونونه او مظاهرې وکړي خو طالبانو یې مخه ونیوله او ویزه
خوارمان ارگس سرات هست که امروز در تظاهرات مبارزه زنان افغانستان اشراف کرده بودن با
کمک لطفا خانه ما آمده پروندو طالبا
یو شمیر معترض خزی بندیان شوی او د بخښنې نړیوال سازمان ریپورت ورکړ شي دوی وزورول شوی او ناسم چلند ورسره وشو
نمیخوایم دروازه را باز کنه نمیتونم لطفا
د بشری حقوقو د څار سازمان هم د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د غیر قانوني او هدفي وژنو ریپورت خپور کړ خو طالب چارواکو دغه ریپورت رد کړ او ویل چې عمومي بخښنه اعلان کړي دا کابل لنیولو درې اونۍ وروسته طالبانو خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه کابینه کې یوازې نارینه او ځینې هغه کسان هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې
محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله
اوس پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي خو لا هم کابینه سرپرست ده او هغه بیرغ چې دلته د ټوپک په ملتیا پورته شوه لا هم نړیوالو ته رسمیت نه لري
کم کنا ہم سفر کم کنا رہ
کنا ہم سفر کم کنا رہبر کم کنا ہم سفر کم کنا رہبر کم کنا دمنے پ مذہب دے ہم سفر کم کنا یو